دې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو ته راړو. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبه په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه انتحاري برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسی تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې تر څنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډیرې حملې کړي دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسیې پوځي الوتکو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوب لاړولې او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دا راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوي چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې 4.9 F-15A ډوله جنګي الوتکې واخلي او پخوانۍ 2.8 هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. هغې په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له څو میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وو له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یو ان اوریسی اعلان وکړ چې له یو برټانی پانتون سره د قرارات له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروي ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 5 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر سیب ظفر سره پیلو. ډاکټر سیب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې له لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 دینه وروسته بیا دواله سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ له لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله، د یونیورسي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علي مواد ګور سره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکې وي او یونیورسي د حواله له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه. دا معلومیږي نه، د ځکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم ده، هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د حواله لارې ډېر په اسانۍ سره کی، ځکه هغوی سټلایټ له لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلې رفیقی صاحب، د طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر سور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا ترسره شي دا سروې؟
نتیجے اختراف مبارزہ
بلی نتیجه تک و گرو، نو که دو دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجه لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجه لاسته راځي، نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع موږ ته ویل په یونیورسي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
خبر نظر میں
بلی ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیډیسی چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیډیسی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیډیسی، نو دا مشکل به نور هم زیات شي کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیډیسی څه کوي، هغه بیا بله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګی نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دان سروې اوغرم واسره نه وی لکه څنګه چې یو بل سره به همغږي وشي، یوازینې سروې دی یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتې.
خو خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کې د نتیجه چې بل سره راغله، دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړاو، ام عملیاتي پلان، ام چې عملیات به کېدل پی، ام به چې پرختی پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کیږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنی ځواکونو، نو دوی ته د نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره باغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بني، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې تکرار شو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی، خو د تاریخو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم، صداقت د اول او سره موجود نه و. د اول او سره چې خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلودې چې حتی د مځکې د لارې څخه سروې وکړي، خو ټول کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل، او دا حتی راورسېدو چې اوس دوی خپل وایي چې دا 14,000 ټنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کانه دا خبرې سره دی، زه د سروې په پیغام کې نه یم، سروې به بیا وسي بیا به وسي بیا به وسي، ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري، خصوصا خارجانې نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې
تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته وړي. زما تخمین درو چې غلط نه سم، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدود کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیادای نیسي او نو د دې ملک او بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې 2.5 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 1500 ټنه څخه ځي و 4000 ټنه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. دا افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولري. دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی سنسي او په هغه شکل یې خسته لکه په خواجه هم څه کړی. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه شي اولویتونه لري او د خارجیانو نیت خو زه د لوی سره سره پر شکل وم اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته وګواښ بولي، افغانان تم د بخونه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حکومت دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره ایا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
ها، یو خدای دې چې په خاطر څه شي ویلي یا څه کې دل دا خو به خبره خارجان واخیان زمو پومبل کې خپل ګټل ټي زمو د پاره داسې غمبړنی دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دی، خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي وو دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي، چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري، خو بېله خبره ده د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته، خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته به بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي، ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ته او د خارجانو خپل سیاست ته. په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوی دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نور مسائل دي. دا خو یو بانګیری کوي خارجانو، ورته بانګیری کوي طالبان خپل سیاست مخته بیایي. هغه د خارجانو پروا نه لري، خارجان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې له ادارې له خوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي. تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زده د شلو کالو خبره کوي، په دا شلو کالو کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوی دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سم سره کومه کړی سوی. فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې د هر پر هر روان باندې راغلي کې یو ډی پی او کې یو ایس ای ډی ورو پیسې به د دې په لاس باندې د دې پر کم خرچې دري چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وکړي چې د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه پکې کوو هم عملي نو. زه دې د شته د شک په سترګو ګورم. یو خبره به سره واضح کو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگي ماشین وشاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم پکار دی. نه یوازې چې جنگي ماشین یې پکار دی، بلکې په چې شو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډیر کې جوړ تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتو کې د بدخشان سره ولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه دغسې جنگي ماشین چلېدل هم ډیر مشکل کار دی. د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډیر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیرو بدبختی ده افغانستان لمنوالې ده وی په دا 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 د خارجانو په نیت پر اړه لري د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی او زمیشه مدا ویل دي چې زه د شک پر سترګو ته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کړ ډیر سي لکه ډیر شي کی او ډیر پیسې په شو والي نو زه د سنګانو په پرتبال چې زاور مزما واشته یې څه خارجانو مستقیما مصارف نو زه وایم چې د تریاکو سره مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی شاوانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې خطا نشته او دوام دائم درو د بسګرو سره پکار دی چې خپل څو په خبره باندې غوړ اکثر په خپل مزکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یې ولر نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشدل په خپل منطقه کې نه شي وشدل زمیندار او هغه مسالات یې په وخت کې دی په خپل منطقه کې وسیر یو زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالات یې او دوی چې د کښ سره باندې یو ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی او دغه اني آیت په کار دی او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پرشي نه لرو په تیر شروع کال کې څلويشت کال کې داسې تغییر راشي.
بله ډاکټر مظفر د ورسې پختنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځيات شي وي دي متاسفانه
اصل دینی سے تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځ لاړ شي یا کښت بيخي ختم شي لیکن نشي تو کې نه ختمیږي د دې ختمول دا سه ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړ چې کیمیاوي مواد یا نور نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته په افغانستان کې بخواچا په جندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نور ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکم دي داغي مسولیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغه وکولي شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وو دوست دوستان پیدا کو دوستانو کومکونه جلب کو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو یو رښتیا که رښتیا د زړه نه وواړي په اسانۍ سره یې د منځ یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري د دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی هم هغه چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتا په اسانۍ سره دا کارونه مخ ته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکله وي آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115.